حوزه هفته.
د پکتیا په جان خیلو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي د طالبانو او حقانی شبکې د مهمو قمندانانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. احمد شیبری هم د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. سالی محمد سالی نړیوال خبرونه راغونډ کړي دي. سالی صاحب، نوی مهم څه دي؟
مهمه خبره خو د قرغزستان د ولسمشر امر دی چې حکومت یې ویلي دی چې په پلازمینه بشکیک او نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غښتلي کړي. البته وروسته له هغې چې د چین پر سفارت حمله وسوه، درې کسان یې ووژل. بل د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د صحي وضعیت په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول سوي دي. په ځینو اژانسونو کې ویل سوي دي چې دی مړ دی، خو نور وایي چې دی ژوندی دی خو لا هم ناروغ دی.
په همدې اړه باندې په روانه خبرونه کې وړاندې مفصل راپور هم لرو، خو کورنیو خبرونو ته به مخه کړو چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ترڅنګ اوس حقانی شبکه هم هڅې کوي چې په افغانستان کې ځان ته خوندي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي له 2500 زیات قضیې ثبت کړي. او د سرپل سیمې چارواکي وایي دوه پوځي او امنیتي لوړ پوړي قوماندانان یې له دندو لرې او پوځي سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ترڅنګ اوس حقانی شبکې هم هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې ځان ته خوندي مرکزونه جوړ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه دا توانایي لري چې د داسې خطرونو پر وړاندې له خپل هیواده دفاع وکړي.
طالبان او داعش په څنګ کې د حقانی ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجي استخباراتو په وسیله په جانخیل کې خپل نظامی مرکز جوړ کړي.
هغه زیاته کړه چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل سوي او ډېر ژر به یا د ولسوالۍ د افغان ځواکونو لاس ته ورسي. په ورته وخت کې د پکتیا سیمایي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په تازه ګډو عملیاتو کې په جانخیل ولسوالۍ کې 122 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي چې د دوی قوماندانان هم پکې شامل دي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ څلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د افغان ځواکونو له کنټرول ووته او دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي له 2500 زیات قضیې ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون وایي رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوې دي. ښاغلی بیدار وایي چې په دغو قضیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي، قتل، جنسي تیری او نور موارد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت ویلي و چې د تیر کال د همدې مودې په تناسب روان کال له ښځو سره د تاوتریخوالي لی په پیښو کې کموالی راغلی. او د سرپل سیمې چارواکي وایي دوه پوځي او امنیتي لوړ پوړي قوماندانان یې له دندو لرې او پوځي څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قوماندانان د سرپل والي ظاهر وحدت د ولسمشر د مخکنی هدایت په اساس له دندو لرې کړي دي. ښاغلی اماني زیاتوي یادو کسانو د سنګي چارک د ولسوالۍ په جګړه کې چې 9 ورځې دوام وکړ وظیفوي غفلت کړی وو. هغه وایي ولسمشر له دې وړاندې والي ته سپارښتنه کړې. هغه کسان چې په وظیفه کې غفلت کوي له دندو لرې او سنوالي ته معرفي کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
د قرغزستان ولسمشر اس الماس بیگ اتمبایف حکومت امر کړی چې پلازمینه بشکیک او د دې هیواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غښتلي کړي. وروسته له هغې چې نن په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت ځان وژونکي برید درې کسان ټپیان کړل، د قرغزستان ولسمشر دغه امر صادر کړ. بلخوا د چین پلازمینه پیکینګ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هو چون ینګ دغه حمله وغندله.
چین د دې حمله لکبل ټکان خورلې او د تاوتریخوالي دغه شدید عمل په کلک غندي. د چین د بهرنی چارو وزارت هم د لاسه د چټک اقدام میکانیزم فعال کړ او د قرقیزستان له لورې غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ټاپیانو کې دوه تنه د سفارت ساتونکي وه. د قرقیزستان د امنیتي خدماتو اداره وایي دا پیښه څیړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د صحي وضعیت په اړه نن هم معلومات نسته. حکومت دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې کریموف د ناروغۍ له کبله روغتون ته انتقال شوی خو تر هغه وروسته د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. فرغانه خبري اژانس په ضد او نقیز راپور کې د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي کریموف مړ شوی، خو د روسیې د خبري اژانس انټرفاکس په ګډون نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې کریموف ژوندی خو ناروغ دی. د ازبکستان حکومت په هغه اعلامیه کې چې وړ مبرزې خپره کړې وه ویلي ته اویا کلن ولسمشر د صحي معایناتو او درملنې په خاطر کافي وخت اړتیا لري. د کریموف لور لالا کریموفا پرون د انسټاګرام په یوه پوسټ کې لیکلي چې د تاشکند د یوه روغتون د شدید څارنې په یوه څانګه کې د پلار وضعیت چې دماغي خونریزي درلوده ښه دی. کریموف په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د ازبکستان ولسمشر دی. د بنگلادش ترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه. دته د مرګ دغه سزا د هغو جنایتونو له کبله اعلان شوی چې په 1991 میلادي کال پاکستانه د خپلواکۍ ګټلو په وخت کې پیښ شوی دی. د میرقاسم علي په اړه د قاضیانو یو 15 کسیز هیئت نن د مرګ د سزا دغه حکم ورکړ. کچېرې ولسمشر عفو ونه کړي په دې توګه به د جماعت اسلامي ګوند دغه 3 کلن مالی مرسته کوونکی شایي په دار وځړول سي. د بنگلادش د سترې محکمې یوې قاضي تورین افروز د وروستي حکم هرکلی وکړ.
اوس یوازینی انتخاب چې تورن کس ته پاتې دی دا دی چې ښاغلی میر قاسم علي به له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. که چیرې ولسمشر عفو ونه کړي زه یقیني یم چې د اعدام سزا به ډیر ژر عملي سي.
د میر قاسم علي پر ضد دغه حکم په داسال کې جاری کیږي چې په بنگلاديش کې په وروستیو کې د سختریزو وسلول له خوا یو لړبمی حمله وسوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له ترکیې وغوښتل چې خپل مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یادایش متمرکزه کړي، نه پر کورد وسلولو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارټر وویل موږ پوهیږو چې ترکیه او کورد جنګیالي په خپلو کې تاریخي اختلافات لري، خو امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه ده چې ترکیه باید له داعش سره مبارزه وکړي.
So we've called on both sides to
مغل دوړو لوري غواړو چې یو بل سره جګړه و نه کړی، بلکې د داعش پر ضد پر مبارزه د خپل تمرکز ته ادامه ورکړي. دا له دوړو لوري سره زموږ د همکارۍ اساس.
د واشنگتن لاندې شنو سره سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ټینګار وکړ چې ترکیه به په سوریه کې دننه پوځي عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړي چې د داعش ډلې او د سوریه کورد وسلوال د ترکیه خلکو ته ګواښ کوي. د روسیې حکومت په ځینو امریکایي رسنیو کې هغه خبره سوي راپورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي روسیا شایي د امریکا د آنلاین انتخاباتي سیستم په حق کولو کې دخیله وي. په پام کې ده د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په نومبر میاشت کې وسی. د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف نن ویل دغه راپورونه کاملا بې اساسه دي او موږ هم ضروري نه ګڼو چې غور ورباندې وکړو. د امریکا رسنیو پرون راپور ورکړ چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د امریکا د انتخاباتو دوه آنلاین سیستمونه حق سوي دي.
د هم د افغانستان د سیم لوی خارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19، په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 14، په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 26، په جلال آباد کې باسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 26، په غزنی کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 15، او په بامیان کې به هم آسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 9.
له مرزي احمد زید څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کړو. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
ده حقانی گروپ اغوار سیب جانی خیل که اخپل نظامی مرکز جور کیه.
در سادی را دو پری او سات خبری مجله که مو ده جانی خیل ولسوالی لجگری خبرو چه افغان زاکونه حل تا ده حقانی شبکه ده یوشمیر مهم قماندانانو ده وجلو ادعا کوی. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا هلی ځلې کوي. په افغانستان کې ځینې لوستونکي په دې نظر دي چې د ملي ګټو پر خلاف کتابونه چاپیش.
داسې کتابونه شته چې په لوستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم پسې پیاوړې کړي په هغې باندې منفي اثرات لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سوي دا به وړاندې په خپرونه کې واوري. په نړیوالو موضوعاتو کې د ازبکستان د ولسمشر حال درکوو چې ځینې راپورونه د هغه د مرګ خبر ورکوي. که اسلام کریموف نه وي د ازبکستان وضعیت به څرنګه شي؟ هند ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی. د پکتیا جانې خیلو ولسوالي تقریبا څلور ورځې مخته وسوالو طالبانو ونیوله، خو اوس هلته سخته جګړه روانه ده. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال داود تپان په ټلیفون راسره دی. تپان صاحب، د تازه عملیاتو په تازه معلومات مو د دغو عملیاتو په باره کې څه دي؟
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې څلور ورځې وړاندې چې کله دغه ولسوالۍ سکوت کو، له هغه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شریک عملیات پلان کړل. چې تېره ورځ 12:30 بجې د دوی عملیات په جانخیلو ولسوالۍ کې پیل شوي، له هغه مهاله تر دې وخته چې کوم معلومات دوی له موږ سره شریک کړي، دوی وایي 122 تنه وسلوال یې وژلي، چې ډېری یې وسلوال د حقانی نیټورک مربوط خلق دی. سی پدی کې د دوی په خبره سي دي حافظ سعید په نام او کاکی په نوم باندې دي حقانی دلی دوه مهم کمانداران، مشهور کمانداران، سي اکمالات به هم کول او کمانډای په هم په غاړه درلو ده، دا هم وژل سي. د پکتیا امنیتی چارواکي سینه غاړي نوم واخیستل، سي هغه دا مني سي په دغه عملیاتو کې دوی کوم کشفي معلومات ترلاسه کړی دي. د متی الله په نوم یو ولس نام نهاد ولسوال دی څمکنه دی جانخیلو لپاره، امدا د ولدی کریم په نامو دی وردګ وسیدونکو چې دا والی و دی پکتیا لپاره، دا هم په دې عملیاتو کې دوی وژل دي. او څو شپې وړاندې موږ د پکتیا د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب سره خبرې وسوې، هغه ویل کابل څخه دوی ته ځواکونه عمر سره غلې د جانخیلو کې عملیات کوي. د دې په خبره عملیات ځکه
قرار یا تپانسب د سمنوال محمد ایوب خبرې به وروسته ستاسو په مرکه کې په تفصیل خبرې کړو. اوس فعلا وضعیت په جانخیلو کې څرنګه ده؟ آیا د ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو نیولی او کنه لا هم جګړه په دوام لري؟
لا هم جګړه دوام لري. چارواکي وایي چې په سیمه کې دوی ځکه تیز عملیات نه کوي، یا ټول سیمه زر تر خپل ولکې لاندې راولي، چې وسلوال طالبان د سیمه د خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي، او د دوی په خبره دوی نه شي کولای چې ډېر تیز عملیات ترسره کړي، او هغه سیمه چې دوی نه وسلوال طالبان نیولې دي، او هغه پوستې هغه بیرته خپل لاس ته راوړي. خو تر اوسه پورې طالبانو څه نه دی ویلي چې دوی رښتیا هم د سیمې د خلکو د کورونو نه استفاده کوي که نه کوي. او په سیمه کې موږ هڅه وکړه چې تماسونه ونیسو د څمکنۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو موږ سره خبرې وسوې، هغوی وایي چې په جانخیلو کې ټلیفوني شبکې کته سوي دي، او نسي کېدلی څوک د غذای نه معلومات ترلاسه بلې شي. برخه
طالبانو ازادي راډیو ته د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي؟
تروسه پوری هیڅ نه دی ویلي. دوی افغان ځواکونو ته د اوختو زیانونو خبره کوي چې په تېرو جګړو کې افغان ځواکونو ته زیان اړولی ده، او دوی یو شمېر کسان وژل شوي او مرګ ژوبله راوختي. خو داسې دقیقې نه دي ویلي دوی څومره کسان وژل شوي، خو افغان ځواکونه وایي چې 122 کسان تروسه پورې دوی معلومات لري دا وژل شوي دي. او هغه 5 ورځې وړاندې چې په کومه جګړه کې د افغان ځواکونو کوم سرتیري وژل شوي هلته پاتې وو، هغه مړي او جسدونه هم انتقال کړي او خپل کورنۍ ته سپارلي.
داوته پن مننه. اوس د پکتیا د امنیت د امیر سمنوال محمد ایوب څرګندونه واورو چې داوته پن ورسره مرکه کړي.
امیر صاحب، د امنیت د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د نوي وضعیت په اړه راته وایي.
نو تپان صاحب، د تاغه د جانخیل ولسوالۍ په اړوند سیمه کې په رباط مناطقو کې په وزګل مناطقو کې زموږ خطاب مخ په وړاندې روان دي. هوایی او مکانی عملیات زموږ د امنیتي ارګانونو په منافع او دښمن ته ډېر درنو تلفات په هغه سمو کې اوښتي دي، چې په دې تلفاتو کې یو د دې یو لړ هغه لوړ رتبه عراقین هم موجود دي چې د جانخیلو ولسوالۍ او د تکمنۍ نامه ها د پښتونامه ولسوالان دي هم پکې حاضر شوي دي.
په دغه عملیاتو کې څومره ځواکونو برخه اخیستې ده؟
په دې ځواکونو کې خاص کتاب په پولیسو او کمانډوي ځواکونه او په پلی او د دوسادو پیپاندر په خلوردو پولیس ځواکونه دې کې اشتراک کړای دی. تعداد موږ مشخص معلوم نه وي، انشاءالله په ښه شکل روان دی. هغه خو کې یو مشکل شمو لرو چې طالبان د کورونو او د خلکونه د خلکو د کورونه استفاده کوي. په دغه ساحو کې موږ یو څه په احتیاط د انتخابات په مناطقو کې د خلکو د کورونو نه استفاده کړي. موږ د هغه په هغې په خاطر باندې یو څه د خپل عملیات یا د شپې یا د سهارنۍ په وخت کې موږ په دغه ساحو کې مخته بولي چې موږ یو څه مخه ډب کړي وای. انشاءالله زموږ به نن د شپې په اوایلو کې دغه څه ساحې چې تعدیدات بلند په دښمن دی دغه ساحې به موږ خپل
دس ویل کېږي چې د طالبانو والی سوال د جانخیلو دې مشکل سي.
ما خو د وخت درته مخکې درته ویلی چې په دې کې د دی لوړ رتبه اراکین تشپانامه والی او تشپانامه ولسوال وژل شوي دي. نو د موږ د هغه کشکور بانو د معلوماتو له کبله په دې پرنۍ یا پرنۍ عملیاتو کې یو سل شل نفره وژل شوي دي چې انشاءالله نور هم زموږ ځواکونه پر مخ مخ روان دي او د نورو تلفاتو جزئیات نه به زه په وخت او تاسو ته معلومات درکړم.
څومره سیمه د جانخیلو ستاسو په لاس کې ده او څومره د وسلوالو سره ده؟
هغه ساحه د دښمن خو د جانخیلو ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې یو کوهزاره او جنګلزاره هغه د ولسوالۍ ده. بعد ساحه ما مخکې درته ویلی چې دی د کورونو او د خلکو د پټنځای په شکل باندې د هغې نه استفاده کوي. نو هغه ساحه ډېرې ساحې د ولسوالۍ زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کښې دي او هلته تصفیوي عملیات روان دي. انشاءالله چې هغه ساحې چې موږ ته تهدید دی د موساخېلو خواته د خوست ولایت هغه مناطق موږ مکمل تصفیوي عملیات کوو او تاسو ته به وخت پر وخت معلومات درکوو.
دا هم راته ووایي چې تاسو سره وروستۍ پوښتنې په توګه د مرکز کابل نه کوم مرستندویه ډلې راغلي دي که نه، او په هوایي عملیاتو کې امریکایان شامل دي که نه؟
و په پرون رئیس موږ سره په هغه هوایي ځواکونو په کومک پیل دی چې زموږ دغه څه بعضې تهدیدات چې ما مخکې درته یاده کړه چې دا کوهزار منافق دی که دښمن پکې کټ شوی دی، هغه ساحې مکمل بمبار کړي دي او دغه بعضې ساحې چې دی پکې کشت ګذار کوه په هغه باندې سخت بمبار شوی دی. د هغې په نتیجه کښې زیات شمېر دښمن د مینه تللی دی او موږ چې د هغه کابل نه هم تازه دمې قطعات رسېدلي چې انشاءالله زموږ د په دغه لاره باندې په انشاءالله چې په دې مسیر باندې څه مینه چې دی خښ کړي و هغه به هم د ورځې تر اخره پورې پاک کړو.
دا هم راته ونه ویلې چې دغه هوایي ځواکونو کې امریکایانو مرسته وکنه؟
خارجي ځواکونه دي. بله،
د پکتیا د امنیت عامر سمونوال محمد ایوب و. وړاندې به د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې په هند کې د افغانستان د سفیر څرګندونې واورئ.
بله، د افغانستان لوی درستیز جنرال سبق قدم شاه فعلا د هند په سفر بوخت دي او پرون یې تشریف راوړی دی.
د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالي څرګندونې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل درسره شریکوو. او هند ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم سفر کړی دی، خو اوس به راشو دې ته سي د پکتیا د څمکنیو مسله به په یو ډول باندې تعقیب کړو. پسې په د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په هلمند او کندوز کې داعش په ختیځ او حقانی ډله د جنوب په پکتیا ولایت کې د فعالیتونو د زیاتېدو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان صدران په راپور کې.
په جنوب په تیره بیا په پکتیا کې وروستیو نامنیو ته په کتو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حقاني ډله په دې سیمه کې د نظامي مرکز د جوړېدو هڅه کوي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حقاني ډله تر ډېره په جنوبي ولایتونو کې د فعالیت لیواله ده، خو افغان حکومت کولی شي ورته غښتلی ځواب ورکړي.
د طالبان او داعش په څنګ کې د حقاني ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجی استخبارات و به وسیله زین تهدیدات جنوبی کی او جنوب شرقی ولایتونو کی رامنست کی تو غار سپدق ساحه کی یعنی په جانی خل کی خپل نظامی مرکز جوړ کی
دلی پکتیا مدنی ټولنه او د ولایتي شورا زین غړو هم اندیښنه خودلی چا قانی ډله د جانی خل ولسوالۍ لنیول ورسته غواړي په پکتیا او خوست کی دایمي اډې جوړی کړي دلی پکتیا د جرګې په نوم د دې بنسټ غړو د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چا قانی ډله د پاکستان د استخباراتو په مرسته پکتیا او خوست د خپل مرکزونو د لیکت پلاټه کده دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د پکتیا سره د ولسوالۍ جانی خیل د مخالفینو لاسته غورځېدلی او افغان دولت یې د بیانولو پلاټه کده له دې وړاندې په هلمند کندوز بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو د سقوط او په ننګرهار کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو راپورونه خپاره شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنی شوی د دغو ډلو تر شا د استخباراتي ملاتړ ترڅنګ د پاکستان د ځینو ګوندونو ملاتړ د اندېښنې وړ دی
متاسفانه بعضی تروریستی حلقات همدارنګ د پاکستان هغه تروریستی او افرادګرا او احزاب د دوی شاته ولاړ دی او همدارنګ ځینی عربي تروریستان او د آسیای میانه بعضی تروریستی ګروپونه ورسره دی په دې ان چې دوی وکولی شي چې افغانستان ته تهدیدات رامنځته کړي
په دې وروستیو کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نښتو او جګړو زور اخیستی افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې د ملي یووالي حکومت یې د مدیریت لپاره استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي کړي د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي دا چریکي جنگونه دي چې نه پکې دښمن د تل پاتې کېدو قوت او نه هم افغان حکومت پر وخت د اقداماتو سمه همغږي لري
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې ستاسو ټلیفونونه اخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992035540 بل شمیره د 0892255. تاسو کولی شئ چې زموږ د دې خبری مجله د سر د موضوع په اړه چې د پکتیا د جانخیلو د جګړې په ارتباط موږ ته ټلیفون وکړئ. خو اوس په ستاسو د ټلیفونونو تر راخیستو یو راپور راوخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت ګډه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر د ولسمشر میرمن رولا غنی او د بشر د حقونو مشر د پولیسو پلیکو کې د ښځو او نجونو موجودیت مهم او ضروري وباله. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو او د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت چارواکو وویل د پولیسو پلیکو کې د ښځو او نجونو موجودیت کولای شي چې په امنیتي، کشفي، د جرمونو په مخنیوي او د ټولنې په ثبات کې مهم رول ولوبوي. دوی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت په ګډې ناسته کې وکړې. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل چې د هیواد اوسنی حالات ایجابوي چې د پولیسو لیکو ته په شرایطو برابر نجونې او ښځې جذب شي. خاغلی جاهد وویل هسې تیزې شوي چې تر 2002 لمریز کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځو او نجونو شمیره شاوخوا دوه برابره کړي.
موجودیت زنان در صفوف پولیس می تواند در عرصه
د پولیسو پلیکو کې د ښځو موجودیت کول شي د ښځو د حقوقو او د غوی د ستونزو د حل په لاره کې مهم رول ولوبوي. مونږ باید د پولیسو لیکو ته 15,000 خزینه پولیس جذب کړو.
د موبایل خزینه پولیس کولای شي چې له افغان میرمنو او کورنیو سره په مختلفو حالاتو کې د نارینه پولیسو په پرتله زیات مرسته وکړي. په غونډه کې ټینګار وشي چې افغان میرمنو او ښځو ته دي په ټولنه او کاري چاپیریال کې داسې اسانتیاوې برابرې شي چې د پولیسو په لیکو کې کار کولو ته وهڅیږي. په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وویل د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت په ټولنه کې د قانون پلي کول اسانولی شي. د په خپلو خبرو کې د کورنیو چارو وزارت او د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت له دغه اقدام څخه ملاتړ څرګند کړ.
جای خوشی است تعداد زیادی از افسران پلیس و ناس در این تالار حضور دارند.
د خوخی زیده چې ګڼ شمېر خزینه پولیس په دې تالار کې راټول شوی او حاضر دي چې افغانستان ته خدمت وکړي. زه پرې ویاړم. زه دې به افغان په صفت ساسي څخه خپل ملاتړ اعلانوم.
سربېره پر دې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وویل چې د خزینه پولیسو د کمیت ترڅنګ ضروری ده چې د دوی ظرفیتونه هم لوړ شي. مېرمن سمر وویل د هیواد پر نافذو قوانینو او د بشري حقونو پر اصولو د نارینه او ښځینه پولیسو پوهول مهم اصل دی.
یک دپارتمنت مشخص ایجاد کړم.
موږ په خپل کمیسیون کې یو ځانګړی دپارتمنت جوړ کړی او د درې ګونو امنیتي ارګانونو سره مو د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړی. یو برخه یې د دې ارګانونو د پرسونل روزل او بله برخه کې په بشري حقونو او نړیوال قوانینو د هغوی پوهول دي. هیله ده په دې کار کې بریالي شو.
د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت استازي میرمن پیا هم د پولیسو په لیکو کې د افغان میرمنو شاملېدل اړین وبلل او په دې برخه کې د کورنیو چارو له وزارت سره د مرستو ژمنه وکړه. په خاطر دې هم د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د پولیسو په لیکو کې به د ښځو د ګډون لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، خو په دې لیکو کې د ښځو د شمیرې زیاتېدل په سستۍ سره پر مخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ښځینه پولیسې وایي چې اوس هم په یاده برخه کې ښځو ته مناسب کاري چاپیریال نه دی رامنځته شوی. یوې ښځینه پولیسې وحیدې رضایی وویل په کار ده چې له ښځینه پولیسو سره د نارینهو لخوا له تعصبه ډک چلند ونه شي او له ظرفیتونو څخه یې په تصمیم نیونکو ارګانونو کې کار واخیستل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي په روانه غونډه کې به هغه لارې چارې ولټول شي او تصامیم به ونیول شي چې د ښځینه پولیسو حقونه پر ځای او فعالیتونو ته یې مناسب چاپیریال رامنځته شي.
د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. یو شمېر اورېدونکي د ټلیفون په لاین کې را سره دي. بلې، ازادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست؟
بلې، پوښیم د زابل ولایت په فضیل ولسوالۍ ښکار سره په تماس کې یم. تر ټولو مخکې په ټولو اورېدونکو خپل لومړي سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
د موضوع په هکله خو بهمو ویلی شي چې روغتیا هم د بینیخیل ولسوالۍ یو مهم او ستراتیژیک ولسوالۍ ده. سره مسې له ډېرو ورځو راهیسې په طالبانو په لاس کښې ده، خو حکومتي ځواکونو ورته د عملیات شروع کړي دي. خو دوی وایي چې موږ یو سلو دولس نفره وځلي دي. آیا دا یو حقیقت لري؟ او که د ازادي راډیو هر څه وویل موږ دې بالا منو، نو دوی خو دې وکړي چې دغه څو مړي د تلویزیون د سکرین پر مخ باندې ښکاره کړي یا مطبوعاتو ته ښکاره کړي، نو دوی دا په څه دلیل وایي او دوی څه اثبات لري چې موږ یو سلو دولس نفره وځلي دي؟ دا مطبوعات ستاسو دپاره هم څرنګ د دې د تاسین چمو کوي؟ نو که دوی کې احتیاط کوي دا خبر پنځوي، ولو که تاسو حواله پر دوی ورکوي، مګر دې څه تحقیق په کار ده؟ او موږ دې ته منتظر یو چې دا جګړه به څنګه شي، آیا پر مخ ولاړه شي؟
توخی صاحب مننه. بل اورېدونکی به م واخلو، ستاسو نظر مو واخیست. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. بلې، مهرباني، ستاسو نظر.
تشکر. د پکتیا ولایت یو آرام ولایت، ولسوالۍ هم آرامې ولایت، ولسوالۍ د هلمند په شان د جنګونو ډګر وګرځېده او دا خبره حقیقت لري چې ریاخاني چپکه غواړي چې خپل مرکز او خپل اصلحې وزر ولسوالۍ ته انتقال کړي، لکه د هلمند په ولایت کښې چې غواړي چې د کوټې سره هلمند سره انتقال کړي. عین دغه یو پلان دی د دوی په ټول افغانستان کښې جنګونو ته شدت ورکړی دی. نه اوس جنوب پاتې شو، نه شمال پاتې شو، نه شرق پاتې شو، نه امنیتي ځواکونو.
بلې مننه. بل اورېدونکی به را واخلو. هیله کوم چې په لنډو خبرې وکړي چې ډېرو کسانو ته نوبت ور ورسي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. احسان الله د مزار شریف نه خبرې کوم.
مهرباني، تاسو په لاین کې یاست. بلې، ستاسو غږ قطع شو. بلې، د دې اورېدونکو
پوښتنه دا ده، جنګونه خو په افغانستان کښې واقعیت شوي دي، خو یوه خبره مې دا ده چې دغه بعضې کسان مرکې کوي.
بله، بخښنه غواړو، ستاسو آواز نه اورېدل کېږي. او ازادي رادیو ته ستاسو یوشت مره رسیدلې سمسونو ته هم اشاره وکم د افغان بی سیم شرکت لاری عبدالغنی جواک پر اسول سمس کلی کلی دی په هلمند کې شاوخوا 15000 کورنۍ جګړو به ځای کړی دی باید مرسته ورسره وشي او مرکزی حکومت هم توجه ورته وکړي ځلان بیا لیکلی دی د لشکرګا کندهار لوی لار پرانستلو په برخه کې باید مرکزی حکومت جدي توجه وکړي البته داس خبرونه نن خبره شوی چې دا لار پرانستل شوی ده خوشیبه مخکې موچه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای سر خبري وکړي هغه ویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی او دغه لاره تر اوسه هم د مسافرو په مخ تړلې ده څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډو خبرونو ته مخه کوو سالم محمد سالی لنډ خبرونه اوروي
چارواکي وایي د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر نن ماښامه له دولت ضد وسلوالو ونیسي د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له پرون راهیسې په روانو پوځي عملیاتو کې تر سلو ډېر دولت ضد وسلوال وژل سوي دي د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او خلکو په ګټه نه دي د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف حکومت امر کړی چې په پلازمینه بشکیک او د دې هیواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غښتلي کړي البته دا خبرې وروسته له هغې کړې ده چې په پلازمینه کې نن د چین پر سفارت ځنوژن کې حمله وسوه د روسیې حکومت په ځینو امریکایي رسنیو کې هغه خبره سوي راپورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي روسیا ښایي د امریکا د آنلاین انتخاباتي سیستم په حق کولو کې دخیله وي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له ترکیې غوښتنه وکړه چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یادایش متمرکزه کړي نه پر کورد وسلولو چې امریکا یې ملاتړ کوي د بنګلادیش سترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یوه اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د صحي وضعیت په اړه نن هم معلومات نه دي خپاره سوي او د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د لیبیا سواحلو ته نږدې شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي ژغورلي دي
موسم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
سلام دا هم سپورتي خبرونه د موتای په نړیوالو سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو د دې سیالي ورستی پړاو ته لار پیدا کړه د افغانستان د موتای د فدراسیون د رسنیو مسول علي ظفر عتیفي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو پرستی پړاو لوب کې والي سهراب احمدی د 45 کیلو وزن او زهرا رضایی د 43 کیلو وزن په درلودلو سره د خپل ټالنډي سیلانیانو سره میدان ته ووزی نو موږ زیاته کړه چې علي سهراب احمدی د خپل عراقي او بلجیمی او زهرا رضایی د خپل اوکرایني او پیرو هیوادونو سیالانو ته ماتې پور کولو سره د دغو سیالیو وروستي پړاو ته ځان ورساوه د خاغلی عتیفي په خبره چې په دغو سیالیو کې چې شپږو افغان لوبغاړو پکې ګډون کړي د اگست په 26مه پیل شوی وی چې سبا به پای ته ورسیږي د خزینه نارینه ملي لوبډلو د جوړولو لپاره د پینګ پانګ سیالي روان دي د پینګ پانګ د فدراسیون مرستیال عبدالحمید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې پروستیو کې بعد د نارینه لوبډلې غړي وټاکل شي نو موږ زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې 150 نارینه او خزینه لوبغاړو چې لویان او ځوانان پکې شامل دي ګډون کړي چې له دې ډلې به شپېته د مختلفو عمرونو لرونکو لوبغاړي ترې ملي لوبډلو ته انتخاب شي د پینګ پانګ د ملي لوبډلو لپاره د غټه کنيتې سیالي د تیری شنبه په ورځ پیل شوې چې یو ونی به دوام او د افغانستان د فوټبال د غورلیک سیالیو په دوام به سبا د میوند تلان او باسین سپی لوبډلې میدان ته ووزي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مدواتی مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 15 بجو پیل شي د خاغلی کاظمی په خبره د دغه سیالیو پروستۍ لوبه کې د موجهای امو لوبډلې د هندوکش حاقبان لوبډلې ته د یو د 0 پر وړاندې ماته ورکړه د افغانستان د فوټبال د غورلیک سیالي هر کال د اتو زونو ترمنځ چې د څلور د شولایتونو لوبغاړي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریاو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي د خبرونه په دوام هم ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر چارو چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې کوي بیا په هند کې د افغانستان د سفیر سره شخې شو شهدا محمد عبدالی هند ته د افغانستان د لوی رئیس د سفر په اړه څرګندونې کړې دي په دې خبري مجله کې په نړیوالو موضوعاتو کې ودا موضوع لرو چې د ازبکستان د ولسمشر په اړه ویل کیږي مغزی خونریزی لري او سخت ناروغ دی. البته ځین راپورونه حتی د هغه د مړینې خبر ورکوي. همداراز به په دې خبرې یو ساعته مجله کې واورئ سي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې له کتابونو شکایت لري او وایي چې داسې کتابونه چاپي شي چې له ملي روحیاتو سره سم نه دي.
داسې کتابونه شته چې په ولوستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم پسې پیاوړې کړي په هغې باندې منفي اثرات لري.
د دې خبري ساعت په وروستیو کې یو په زړه پورې موضوع لرو. د څارویو د پیولو لپاره په استرالیا کې روبوټ جوړ شوی دی. په دې اړه په تفصیل معلومات درکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان ته ورسید. هندوستان ته د دې درې ورځني سفر پر مهال به جان کیری د امریکا او هندوستان ترمنځ په ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون کوي. ستراتیژیک او سوداګریز بحث هغه فورم دی چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د ګډو امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو د پرمختیا لپاره جوړ شوی دی. ټاکل شوی دی چې جان کیری به د چهارشنبې په ورځ د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. جزئیات ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنی چار وزیر او د اقتصاد وزیر د سیشنبه په ورځ د درو ورځو لپاره هندوستان ته ولاړل. دوی د امریکا او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او هم د راز له پاکستان سره د کشمیر په اړه پر خبرو بحث کوي. ټاکل شوی د جان کیری به د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي او نورو هندي مشرانو سره په نوې ډیلی کې وویني. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې دوی به د هندوستان او امریکا ترمنځ د 1500 میلیارد ډالرو په لګښت د لوی کچې سوداګریزو پلانونو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې جان کیری بنگلاديش ته د یوې ورځې سفر وکړ. دوی به په هندوستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هندوستان د ولسمشر نارندر مودي لخوا پیل شوي ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د یو بل نظامي اډو د کارولو اجازه ولري. ستراتیژیک او سوداګریز بحث هغه فورم دی چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د ګډو امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو د پرمختیا لپاره جوړ شوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر او د هندي سیال منوهر پریکار د چین د زیاتېدونکو نظامي هڅو په مخالفت کې دفاعي موافقې لاسلیک کړې. کارټر وویل دا موافقه به د دوی د ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات اسانه او نور هم چټک کړي. رویټرز خبري اجانس راپور ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان د اقتصاد وزیر پینی پریتسکار د سه‌شنبه په ورځ د خپلو خبرو پر مهال د کشمیر د لانجې د حل په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره په خبرو کې به هم د کشمیر او همداراز افغانستان په اړه خبرې وسي. جان کیری به له صدر اعظم مودي سره د چهارشنبه په ورځ ویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته کړې ده. دغه امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې کیری به هندوستان وهڅوي چې له پاکستان سره د کشمیر په اړه خبرې وکړي. هندوستان له افغانستان سره په تیرو 15 کلونو کې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت اقتصادي مرستې کړې دي او په دې وروستیو کې به افغانستان ته نورې وسلې هم ورکوي.
هندوستان ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر اوریده او اووامورد چې ټاکل شوی ده نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او له هغه سره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان لوی درستیز هم د هندوستان ته تللی دی. د دغه سفر په اړه او په دې اړه باندې چې هندوستان بل افغانستان سره څه مرستې وکړي ځکه چې افغانستان له هندوستان غواړي چې په پوځي برخه کې ځینې کومکونه ورسره وکړي. د دغو موضوعاتو په اړه په هند کې د افغانستان د سفیر شهدا محمد عبدالی سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې په هند کې د افغانستان سفیر د افغانستان د لوی درستیز د سفر په اړه وویل.
د افغانستان لوی درستیز جنرال صاحب قدم شاه فعلا د هند په سفر بوختي او پرونی تشریف راوړی دی. نن یې رسمي ناستې درلودې د هند لوی درستیز سره او د هند هوایي قواو مشر او بحري او د هغسې د ملي امنیت شورا د رئیس او د وزیر خارجه سره ناستې درلودې او دا ناستې ټولې ډېرې په ګټه د افغانستان ناستې وې او د هند حکومت لکه تعود چې همیش کړی دی نن یو ځل بیا ډېر ټینګ تعود د افغانستان د امنیتي قواو د تقویې په باره کې وکړي او سفر نتیجه ډېره مثبته ده. انشاءالله په آینده ورځو کې به د دې سفر نتایج د یو رسمي بل احد په چوکاټ کې چې افغانستان ته به سفر کې دی څخه
اعلان بسی.
عبدالی صاحب پښتنه مې دغه ده چې راپورونه وایي افغانستان یو شمیر ام آی 25 تهاجمي هلیکوپتر هم د هندوستان څخه غوښتي دي. په دغه لیست کې چې ښاغلی قدمشاه شهیم د هندوستان له حکومت سره مطرح کړ، په دغه لیست کې نورې کومې وسلې شاملې دي؟
د دې سفر په جریان کې بلې د ام آی 25 یا د 25 تیارو په باب خبرې وشوې او یوه تیاره څلرمه چې پاته ده هغه به ډېر نږدې افغانستان ته تسلیم شي. مهمه بل موضوع چې د رسمي ناستې په ترڅ کې مطرح شوه هغه دا چې افغانستان کې دیني تیارې د پخوا څخه ام آی 18 او دغسې ام آی 25 او دغه سنور روسي سخت تیاری په افغانستان کې سته او د فارس خلودي دي به هیڅ څه غوښتنه وسو چې د دوغه تیارو په ترمیم کې از مشر کومک وکي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي. نو نن د دغه غوښتنه په جواب کې هند ډیر مثبت او قوي جواب داو چې دی به پرانی دیو کې خپل یو احد تخنیکی کابل ته ولېږي او د افغانستان د زړو تیارو چې هلته د کار بدریږي د هغوی ارزیابي وکړي او د هغوی په ترمیم کې زموږ سره اساسي کومک وکړي. نو د نویو تیارو په باب مې هم غوښتنه وکړه او جواب مثبت و چې په آینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرستو مهم کوي.
دا الوتکه چې هندوستان تاسو واس چې ډیر مثبت جواب افغانستان ته ویلی دی، نو دغه په دمرستي په توګه وي که به د پور په رقم باندې افغانستان ته ورکول کیږي؟
دا به دمرستي په توګه وي. هند د افغانستان سره په مختلفو ساحاتو کومک کړی دی او دا کومکونه ټول د افغانستان سره خیریه دي او مختلفو اشکالو د افغانستان سره سوي دي. نو آینده کومکونه په نظامی برخه کې په شمول د عسکرو په روزنه کې چې زموږ غوښتنه ځینې دا و چې دوی زموږ سره د عسکرو په روزنه کې یا د زیات تعداد عسکرو په روزنه کې زموږ سره کومک کې دا وعده هم وکړه چې دوی به په آینده کې څه تعداد چې افغانستان څخه اوس راځي دغه تعداد کچه لوړ کی او په مختلفو ساحات کې موږ د غوښتنې په اساس خپل مراکز کې زموږ اسکول لپاره ځای زمينه سازي کی او زموږ اسکول په لوړ کچه او په کچه په هند کې روزنه وګني. یعنی زموږ غوښتنې د خپل اسکول د تجهیز د خصوصا د هوایي قوی د تقویت په باب او د روزنې په باب خوشبختانه د نن جلسو په ترڅ کې ډیر مثبت او قوي پیغامونه او جوابونه د هند حکومت سره ترلاسه کیږي چې په انده کې به ټول عملی جامه ورته ورکول کیږي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وویل چې هند ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره په پوځي برخه کې پراخي مرستې وکړي. بل ورته ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په ارتباط خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې په منځنۍ څپه 12:15 نوي په افغانستان کې خبريږي او په همدې څپو د ماشام لوو د سهار تر پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. په ازبکستان، منځنۍ اسیا او نورو شاوخوا هیوادونو کې داسې اندېښنې راپورته شوې دي که د ازبکستان ولسمشر مړ شي یا د ناروغۍ له کبله د کار د دوام وړتیا ونه لري نو د هغه هیواد مشي به څوک کوي. اته بیا کلن اسلام کریموف د مغزي خونریزي له کبله پر روغتون کې بستر دی او روغتیايي حالت یې خورا نازک دی. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له فریبا ظاهر څخه.
د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د ناروغي په اړه د لومړي ځل لپاره د هغه لور په انستاګرام کې پر خپل پاڼه لیکلی و چې پلار یې مغزي خونریزي لري او د یو روغتون په عاجله برخه کې درملنه دوام لري. هغې نور جزئیات نه دي ورکړي خو داسې ویل کیږي چې دا به ګرانه وي چې ولسمشر کریموف له دې ډول ناروغۍ ژوندی راووزي او که ژوندی هم پاتې سي نو د ولسمشر په توګه د چارو پر مخ وړل به ورته ناممکن وي. همدې وضعیت ته په کتو د ازبکستان پر احتمالي ولسمشر بحثونه کیږي. د ازبکستان د سیاسي چارو یو تحلیلګر کمال الدین ربی موفت ازادي راډیو ازبکي څنګه ته ویلي چې هغه څوک په د هیواد راتلونکي مشر وي چې د اساسي قانون نافذېدو ته اهمیت ورکوي او د خلکو ملاتړ ولري.
ویلي مې چې سودا بشتنده
دوی بحثونه پیل سوی چې څوک په د کریموف ځای ناستی وي، هغه څوک به ګټون کوي چې د ملي امنیت د ټینګېدو، د خلکو ملاتړ او د اساسي قانون د نافذېدو ښېګڼې ولري. هر څوک چې دغه مشخصات ولري کولی سي دا لوبه ختمه کړي. د ازبکستان په اساسي قانون کې راغلي چې که ولسمشر د خپلې دندې پر مخ وړلو وړتیا ونه لري نو د هغې وده د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس په د دریو میاشتو لپاره مشري کوي، خو د اوږدمهاله مشرۍ لپاره د هغې وده په لست کې اوس مهال د دریو کسانو نومونه اخیستل کېږي. ډېری په دې باور دي چې د ازبکستان صدراعظم شوکت میرزایف د ولسمشر ښکاره ځایناستی دی. 50 کلن میرزایف د جزاخ ولایت دی. دغه ښار د ولسمشر کریموف د پلرني ښار سمرقند تر څنګ پروت دی او د دواړو ښارونو مشران د میرزایف ملاتړي دي. داسې ښکاري چې د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې د قبایلو مشران مهم رول ولري. ځینې منتقدین د هغه شخصیت د منلو وړ نه بولي او وایي هغه یو سختدریځ چارواکی دی چې تر ډیره د منطق پر ځای له تاوتریخوالي کار اخلي. ځینې په دې باور دي چې که میرزایف ولسمشر سي نو حکومت به یې تر ډیره ځپونکی وي. یو بل کس چې شاید اسلام کریموف د ځایناستې په توګه کاندید سي د ازبکستان د مالیې وزیر رستم عظیموف دی. 45 کلن عظیموف د تاشکند دی. د 1998 کال راهیسې د حکومت په مالي برخو کې دنده ترسره کړې ده. عظیموف تر میرزایف تر یو حده ماهر ګڼل کېږي ځکه د خلکو په باور هغه له نړیوالو سره د معاملاتو په برخه کې ډېره تجربه لري. د ازبکستان د خپلواکۍ په لومړیو کلونو کې عظیموف د هغه هېواد د ملي بانک د بهرنیو اړیکو د مشر په توګه د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د اروپایي بانک سره په معاملو کې عمده رول لوبولی دی. د اسلام کریموف دریم احتمالي ځایناستی د ازبکستان د ملي امنیت کمیټې مشر رستم عنایتوف دی. 22 کلن عنایتوف په ازبکستان کې یو له ډیرو پیاوړو کسانو څخه دی چې له 1995 کال راهیسې د ملي امنیت کمیټې مشري کړې ده. دی هم د تاشکند دی. عنایتوف ته د یو ولسمشر نه بلکې د یو داسې کس په سترګه کتل کېږي چې د یو ولسمشر په راوستلو کې مؤثر اوسېدای سي. له تیرو 10 کلونو راهیسې د ده یوازې یو عکس ته او دا عکس هغه وخت اخیستل سوی چې نوموړی چین ته د هغه هېواد له امنیتي چارواکو سره د لیدو لپاره ورغلی و. دی پخپله نه غواړي چې په عام محضر کې ډېر ولیدل سي. یو باور دا دی چې د عنایتوف له ملاتړ پرته به تقریبا ناممکنه وي چې یو څوک د ازبکستان راتلونکی ولسمشر سي او یا د هغه هېواد چارې له خنډه پرته پر مخ بوزي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې دی له صدراعظم میرزایف سره ښې اړیکې لري او شاید د راتلونکي ولسمشر په توګه د هغه ملاتړ وکړي. اسلام کریموف له 1999 کال راهیسې چې ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي واخیسته د هغه هېواد ولسمشر پاته سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د اوسني ولسمشر پر ځای به څوک غوره شي د ازبکستان ولسمشر ناروغه دی. د ازبکستان تر څنګ ترکمنستان ته ورځو. ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د بشري حقونو پلوي سازمانونه وایي د ترکمنستان استبدادي حکومت په لسګونو سیاسي مخالفان زنداني کړي دي. د ترکمنستان او جرمني مشرانو په برلین کې تیر ورځ غونډه وکړه او د غونډې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د ګډو پروژو د امکان په هکله هم خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ دا راپور لري.
د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره له غونډې وروسته وویل چې ډیپلوماتان غواړي د ترکمنستان زندانونه وګوري. هغې وویل چې جمهور رئیس قربانګولي بردی محمدوف سره په دې سلا سوي چې د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع سره وڅېړي.
موږ د دغه واقعیت په هکله خبرې وکړې چې دا به ډېر ښه خبره وي چې ډیپلوماتان د ترکمنستان محبسونو ته لاسرسی ولري. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به اوس په دې هکله سره خبرې وکړي او بیا به نړیوال ډیپلوماتان هم وکولای سي چې د دغو محبسونو لیدنه وکړي او وضعیت یې وارزوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس وویل چې دغه هېواد د خپل قانون، پولیسو او قضایي نظام په اصلاحاتو کار کوي ترڅو د ده په وینا د هر فرد عزت او کرامت وساتل سي. قربانګولي بیردی محمدوف وویل چې ترکمنستان د پرانیستو دروازو د پالیسي په لاره روان دی. د جرمني صدراعظم وویل چې ترکمنستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره همکاري لري او د افغانستان په شمال کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو امکان څېړل کیږي.
د افغانستان ګاونډي هیواد ترکمنستان
افغانستان سره ډیره فعال همکاري لري. موږ له خپلو بهرنیو چارو او د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارتونو څخه غواړو چې د افغانستان په شمال کې د جرمنی او ترکمنستان لخوا د ګډو پروژو د امکان په حق له غور وکړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان شمال سره پوله لري، نو کېدای سي یو درې اړخیزه ښه همکاري رامنځته شي.
د ترکمنستان ولسمشر د جرمني صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په ګډې خبري غونډه کې دا هم وویل چې اشقاباد د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د خپلو ګازو د صادراتو په زیاتولو غور کوي. ترکمنستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ګازو پراخې زیرمې لري. د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ترکمنستان د ګازو صادرات به د کسپین د سمندرګي له لارې وي چې د روسیې او ترکیې موافقې ته پکې اړتیا ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په آزادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. د خبره د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن په کابل کې آزادي رادیو ته وکړه. خو د چارو څېړونکي وایي لا هم افغان حکومت ډیر کارونه په مخ کې لري چې د بروکسل کانفرنس لپاره نه دي ترسره کړي. ټاکل شوی دی چې بله میاشت یعنې په اکتوبر کې په لومړیو کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه په بروکسل کې ترسره شي چې د شاوخوا اویا هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي او د دیرشو هیوادونو او د دیرشو نړیوالو موسسو استازي به هم په دې غونډه کې برخه واخلي چې له افغانستان سره به د یو لړ مرستو ژمنې هم پکې وشي احتمالا. له کابله قسیم سلمل راپور لري.
د مالی وزارت وایي د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره له ټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې څه موده مخکې نهایي سو د ټولې طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
موږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیله. یو دا چې له یوې خوا مستند نهایي کړی معتبر سند باید غونډې ته وړاندې کیږي او بل مقابل کوم ژمنه یا تعهدات چې موږ د توکیو څخه را پدې خو دلودو اکثر عملی شوی.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړیتوبونه حق اساسي مسایل دي چې د شاغلی عبدالرحیمزی په خبره په دغه طرحه کې ځای لري. نو مړی وای په بنسټیزو برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د اویا هیوادونو او دیرشو سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې ترڅنګ د ښځو پیاوړتیا، سیمه ییزې همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې بور باندې بحث وسي. خو ترڅنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقونو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د توکیو په کانفرنس کې په 2012 کال کې د 4 کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کانفرنس کې خپله ژمنه تازه کړه. خو آیا افغان حکومت د بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او که نه؟ دا مې د چارو له کارپوه قیس محمدي نه وپوښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر نن پورې هم دې ته تیاری نه لري او آماده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خونه هغه ژمنې موږ له تروسه پوره کړې او عملي کړې نه دي.
ښاغلی محمدي وایي شاید دا وار هم د تیرو کانفرنسونو غوندې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نه سي دوا کولی. نو مړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
په فراه کې د نفتو او ګازو امریت چارواکي وایي چې په پام کې لري په دغه ولایت کې د ګازو او تیلو ذخیرې جوړې کړي. په دې اړه له فراه احمد شاه فطرت له نور تفصیل سره.
د فراه ولایت د نفت او ګاز عملیات چارواکي وایي چې ډېر په دغه ولایت کې د ګاز او تیل لوی ذخیرې جوړې کړې. د دغه عملیات امیر محمد آصف علیزی چې نوی دغه دن ته ګمارل شوی وایي چې په فراه ولایت کې د کابو زرو ټنو په اندازه د ګاز او تیل ذخیرې جوړوي، تر څو د اړتیا په وخت کې او په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې د ګاز او تیلو بیې لوړېږي د هغو څخه کار واخیستل شي. د علیزی په خبره دې تر څنګ په نظر کې لري چې په فراه ولایت کې یوه یا دوه دولتي د تیلو او نفتو ټانګونه هم جوړ کړي، تر څو د ښار خلک وکړای شي د هغو څخه د بازار په نسبت په ارزانه باید تیل ترلاسه کړي. ځکه دغه په خبره په تیرو څو کلونو کې څه هم فراه یو ترانزیتي او سرحدي ولایت دی، خو بیا هم په دغه ولایت کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی.
هغه امکانات چې زموږ د ریاست عمومي او زموږ د وزارت په اختیار کې دي هغه دلته موږ اطمان په مصرف ورسو. دا یو عایداتي ولایت دی زموږ عمومي ریاست ته، نو هغه امکانات چې زموږ په لاس کې دي هغه به ټول د لیمر خرڅو، لکه چې 1500 ټنه د ګازو 1500 ټنه د تیلو ذخیرې دلته جوړ او یو ښه او معیاري ټانک دلې جوړو، او هغه زموږ مدیریت چې په ملک کې د هغه لپاره یو ښه تعمیر جوړو او یو ترازو.
د نفت او ګاز عملیات چارواکي په داسې حال کې د ګاز او تیلو د ذخیرو جوړولو خبره کوي چې هر کال د ژمي پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د ګاز او تیلو بیه دوه برابره کیږي، او دولت د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه هیڅ عملي ګام نه دی اخیستی. وبریده چې د نفت او ګاز عملیات چارواکي څومره خپل پر دغو ژمنو عمل کوي.
یو شمېر افغانان له دې امله اندېښمن دي چې د افغانستان په بازارونو کې داسې کتابونه خرڅېږي چې د ملي ګټو خلاف او عامه ذهنیتونه خرابوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه وایي؟ د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
ویل کېږي چې په افغانستان کې د کتابونو په یو شمېر بازارونو کې داسې کتابونه هم خرڅېږي چې عامه ذهنونه خرابوي او یو شمېر آن د هیواد د ملي ګټو پر خلاف لیکل شوي. دا هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې له یو شمېر خلکو سره پیدا شوي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي حمیدالله او محمد هارون خراساني په همدې اړه له ازادي راډیو سره:
داسې کتابونه شته چې په لوستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم څه پیاوړې کړي، په هغې باندې منفي اثرات لري. دا اړوند مسؤلانو وظیفه ده او مسؤلیت دی تر څو داسې کتابونه پرې نه ږدي چې بازار ته وړاندې شي چې هغه دې بایشي چې ځوانانو فکر د دې په ځای چې پیاوړی کړي ځوانان لا پسې خراب کړي.
افراطی کتابونه شته، څه له مذهبي اړخه او څه غیر مذهبي، د کابل په بازارونو کې په آزادانه ډول خرڅېږي.
دا شمېر خلک په دې نظر دي چې اړوند ارګانونه په ځانګړي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت باید تر چاپ د مخه کتابونه وارزوي او بیا د چاپ اجازه ورکړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کتابونو تر چاپ د مخه د هغې کتل د رسنیو د قانون او د بیان د ازادۍ د اصولو خلاف کار دی او نوموړی وزارت په دې برخه کې څه مسؤلیت نه لري. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د کتاب تر چاپ وروسته د منځپانګې په اړه دوی ته کوم شکایت وشي، تر څېړنو وروسته به یاد چاپي اثر له بازار راټول او لیکونکي به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني.
چیرې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کوم شکایت را رسیږي، د هغه شکایت د منځپانګې په پام کې نیولو سره یا د کتابونو د تار کمیسیون ته استول کیږي او یا هم د رسنیزو سرغړونو د هغو څېړنه کوي وروسته د اصولو سره سم اجرات کوي.
ښاغلی حکیمی وویل چې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د کتابونو د کتنې او څار په نوم یو کمیسیون هم موجود او فعالیت لري. په افغانستان کې یو شمېر کتابونه په هیواد کې دننه چاپیږي او یو شمېر نور بیا له ایران او پاکستان راوړل کیږي چې بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول دینی او سیاسي برخو کې ډېر لوستونکي لري. په ورته وخت کې لیکوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار نجیب منلی هم دغه خبرې ته په اشاره سره وایي چې د رسنیو قانون په افغانستان کې سانسور منع کړی او مخکې له چاپه سانسور په افغانستان کې نشته. ښاغلی منلی وایي
تر چاپ وروسته چې بل کتاب بازار ته راووته که کوم ملاحظات پکې چې د ملي امنیت سره په تضاد کې یا د ملي سره په تضاد کې، نو هلته بیا هغه اړوند ارګانونه چې ملي امنیت دی یا تنوالي ده یا هغه شخص دی چې متضرر شوی دی هغه محکمې ته رسېږي، د محکمې نه د کتاب بندېدلو حکم اخلي.
په ورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکو د یادو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کتابونه په بازارونو کې کم پیدا کیږي چې د هیواد ملي ګټې متضررې او عامه ذهنیتونه خراب کړي. دوی وایي که داسې کتابونه موجود هم وي ټولنه یې د سم او ناسم په اړه ښه قضاوت کولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د استرالیا په سیدنی پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره ساينس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د شپون کار ورکوي، داسې چې څاروي پیایي. د څارویو د پیولو روبوټ د ساينس پوهانو په باور کولی شي چې د څارویو له روغتیايي حالت خبر شي. دا روبوټ په خپله ګرځي، هر لور ته روان وي او نه پرېږدي چې څاروي لاره غلطه کړي. په هغې ویډیو کې چې رسنیو خپره کړې ده، روبوټ له شا غواوې مخکې روانې دي او روبوټ یې سره یو ځای کوي. استرالیا د نړۍ یو له هغو هېوادو څخه دی چې بهر ته د غوا او غویي ډېره غوښه صادروي. د حیواناتو د څرولو نوی روبوټ څلور ټایرونه لري چې پر لوړو او ځوړو په اسانۍ ځي راځي. په نږدې یو متر اوبو کې په اسانه پورې وځي او پر سر یې یو وړوکی ماشین دی چې کله حرکت پیل کړي څاروي سره راغونډ کړي. ساینس پوهان وایي چې دوی په دې برخه کې نورې څېړنې هم کوي تر څو داسې روبوټ جوړ کړي چې پر ډېرو سختو لارو هم سفر وکړي. د ازادي راډیو د یو سات خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. البته په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي د حقاني شبکې او طالبانو د یو شمېر مشرانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هندوستان ته تللی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د هند له سریاعظم سره خبرې کوي.